سپس گفتگوی بین الافغانی را بپذیرند. و عبدالغفور از قندهار نوشته است که همزمان با گفتگوهای صلح، جنگ هم در افغانستان روان بود. پس صلح چگونه برقرار شود؟ رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. از همراهیتان سپاسگزاریم. حالا هم با همکارم اجمل اند باشید. انصب خوش آمدید.
ډیر زیاته مننه ستار فروغ قدر منو اوریدونکو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوم. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري له طالبانو سره په کم ډیوډ کې د کتنې لغوه کېدو وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد واشنگټن ته بلل شوی. قدرمنو دوستانو، ستړي مشئ، بیا هم درته هرکلی وایو. په دې خبرونه کې پر یادې مسلې سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. د افغانستان د لوی څارنوالۍ پلاوی چې ننګرهار ته تللی و، د ننګرهار چارواکي وایي دغلته یې څېړنې بشپړې شوې دي خو نتایج یې نه دي څرګند. د لوګر ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې نولس تنه وسلوال طالبان هغه مهال ژوبل یا وژل شوي چې خپل ماین پرې چاودلی دی. او د امریکا د ولسمشر له لوري له طالبانو سره د سولې د خبرو له ځنډولو وروسته پاکستان ویلي چې په افغانستان کې روان کړکیچ پوځي حل لار نه لري. پاموکلی بشپړ خبرونه ته په سر کې هم د افغانستان پاړه. د افغانستان د لوی څارنوالۍ پلاوی په ننګرهار کې د تیرې اونۍ د پیښې په اړه خپل تحقیقات بشپړ کړی دی. د ننګرهار د والي ویاند تاوله خوګیاڼي تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې ولایتي ادارې له دې پلاوی سره بشپړه همکاري کړې.
دوی لومړني معلومات او ملګران سره واخیستل. دوی کابل سره د لوی څارنوالۍ پلاوی دی خپل معلومات د لوی څارنوال سره شریکوي. ولې په ننګرهار کې د دې سټوډنټ لپاره چې څومره سهولتونه او خبرتري په کار وي هغې لپاره موږ زمینه برابره کړه او دوی سټوډنې ښه په آرام او ښه فضا کې ترسره کړي.
دا پلاوی ننګرهار ته د ولسمشر په حکم د دې لپاره استول شوی و څو دغلته د تیرې اونۍ هغه پیښه وڅېړي چې د چهارشنبه په شپه د 02 کې تیز ځواکونو د جلال آباد په مجبور آباد سیمه کې پر یو کور چاپه ووهله او په ترڅ کې یې څلور وروڼه ووژل. دې پیښې د ګڼو خلکو عکس العمل وپاروه. ولسمشر غني لوی څارنوالۍ ته امر وکړ چې د پیښې په اړه فوري تحقیقات وکړي. د جلال آباد ګڼ خلک په دې باور دي چې وژل شوي کسان ملکیان دي. د لوی څارنوالۍ پلاوی د جمعې په ورځ جلال آباد ته ورسید او پرون یې خپل کار بشپړ کړ. دا چې دوی په خپلو مندونو کې څه موندلې دي او آیا دغه نتایج به په نږدې راتلونکي کې له خلکو سره شریک کړي که نه، تر اوسه څرګنده نه ده. تر اوسه پورې د پلاوی د مندونو د جزئیاتو په اړه خپله لوی څارنوالۍ څه نه دي ویلي. د لوګر ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې نولس تنه وسلوال طالبان هغه مهال ژوبل یا ووژل شول چې خپل ماین پرې وچاودید. د لوګر د والي ویاندوی شاپور احمدزی ازادي راډیو ته تېره شپه وویل دا پیښه په څرخ ولسوالۍ کې شوې.
نن ورځ د څرخ ولسوالۍ په نوشهر کلي کې طالب وسلوال پر ماین جوړونې بوخت و چې خپل ماین پرې چاودنه کړې او نولس تنو ته یې مرجوبله اړولې ده.
ښاغلی احمد زی وویل چې په دې پیښه کې چې پرون ماسپښین شاوخوا 3:30 بجې وشوه و طالبان وژل شوي او 12 نور ژوبل دي. د دولت وسلوالو مخالفانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. له بغلان څخه د رارسېدلو رپورټونو له مخې افغان امنیتي ځواکونو د بغلان ګزرګاه نور ولسوالۍ بیرته نیولې ده. د ګزرګاه نور ولسوال عبدالحنان پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د ولسوالۍ د یکشنبې په شپه طالبانو نیولې وه، خو پرون امنیتي ځواکونو د خلکو په مرسته له طالبانو بیرته ونیوله. د عبدالحنان په وینا د ګزرګاه نور ولسوالۍ په نښتو کې یو سرتېری د طالبانو لوري نیول شوی او دوه نور ژوبل شوي. د طالبانو د مرګ ژوبلې په اړه وویل چې د دې ډلې څو تنه وژل شوي. طالبانو وویل چې وړ مشپه یې د ولسوالۍ نیولې، خو په دې اړه یې تر اوسه څه نه دي ویلي چې هغه یې بیرته له لاسه ورکړې ده. د امریکا د ولسمشر لوري له طالبانو سره د سولې د خبرو له ځنډولو وروسته پاکستان ویلي چې په افغانستان کې روان کړکیچ پوځي حل لار نه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې ویل اسلام آباد د خپلې پالیسۍ پر دې اصولو ټینګار کوي چې د افغانستان جګړه پوځي حل لار نه لري او له ټولو خواوو غواړي چې د روانې پروسې له لارې په خبرو اترو سولې ته ورسیږي. د وزارت په عین حال کې ویلي چې اسلام آباد تل تاوتریخوالی غندلی او له ټولو خواوو غوښتي چې له زغمه کار واخلي او د سولې پروسې ته ژمن پاتې شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د خپل بیان په پای کې ویلي چې د افغانستان د سولې پر تړاو انکشافات څاري. پاکستان دا څرګندولې په داسې حال کې کوي چې د افغانستان ګڼ حکومتي چارواکي او سیاسي لوري پاکستان د طالبانو په ملاتړ تورنوي. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ټیمونو د لومړنۍ او یوازینۍ ټیسټ لوبې د وروستۍ یا پنځمې ورځې په پایل کې د افغانستان لوبډله لاس پاره ښکاري. پرون د افغانستان د بیټنګ دوهمه پاڼۍ په داسې حال کې پای ته ورسېده چې د منډو شمیرې تر بنگلاديش 398 زیاتو. د ورځې تر پایه بنگلاديش د شپږو لوبغاړو له سوځېدو وروسته 126 منډې وکړې. نن به بنگلاديش یوازې څلور ویکټونه یا لوبغاړي ورپاتې دي بیټنګ ته دوام ورکړي. بنگلاديش په څلورو ویکټونو 222 منډو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره کپتان راشد خان تر ټولو ډیر ویکټونه اخیستي. د تر اوسه ټول ټال 8 بنگالي لوبغاړي سوځولي. د دواړو لوبډلو مسابقه څو ځلې د باران ورېدو له کبله ځنډېدلې وه. اوس هم څو نړیوال خبرونه. ایران وایي د دې هیواد د تیلو بیړۍ بالاخره خپل اصلي منزل ته رسېدلې. د ادریان دریا په نوم تیلوړونکې بیړۍ د جولای په میاشت کې د برتانیا په جبل الطارق کې توقیف شوه او له خوشي کېدو وروسته امریکا غوښتل چې مخه یې ونیسي. د ایران دولتي خبري اژانس د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزارت د ویاندوی عباس موسوي په قول پرون وویل ادریان دریا تیلوړونکې بیړۍ د مدیترانې په ساحل کې لنګر اچولی او بار ورڅخه ښکته شوی. په دې بیړۍ کې 2 میلیونه بیرله اومه تیل بار و. موسوي نه دي ویلي چې دا تیل چا ته وړي او پیرونکی چوکو. دا ملګرو ملتونو د اتمی انرژي رئیس پرون له ایراني چارواکو سره لیدلی. د ایران د دولتي ټلویزیون په تهران کې د اټومي انرژي د نړیوال ادارې د سرپرست رئیس کورنل فروتسا ویډیو وښوده. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د یو بیان له مخې ښاغلی فروتسا د ایران له بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او د دې هیواد د اټومي انرژي د ادارې له رئیس سره په کتنه کې په دې ټینګار وکړ چې ایران دې له دوی سره بشپړه او په وخت همکاري وکړي. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. دا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري له طالبانو سره په کم ډیوید کې د کتنې لغوه کېدو وروسته د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد واشنگټن ته بلل شوی. په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې درسره شریکوو. همدارنګه د ولسمشر ټرمپ له هغه څرګندونو وروسته چې له طالبانو سره یې د سولې خبرې ځنډولې په افغانستان کې بېلابېل غبرګونونه رامخته شوي. په دې غبرګونونو هم یو رپورټ لرو. د افغانستان په ګڼو تودو سیمو کې د نوي تعلیمي کال د پایل ورځې دي. د په دې برخه کې له کونړ او هلمند څخه ریپورټونه لرو. که وخت و ځینې نور ریپورټونه به هم د افغانستان په اړه درسره شریکو. د تهران ښار په جنوب کې د یورانیمو نښې موندل شوي. د یورانیمو نښې په هغه ځای کې موندل شوي دي چې د اسرائیل صدراعظم یې نقشه یو کال مخکې افشا کړې وه. په دې موضوع هم ریپورټ لرو. له موږ سره اوسئ. دا د ازادي راډیو ده. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري له طالبانو سره په کم ډیوید کې د کتنې لغوه کېدو وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد واشنگټن ته بلل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون له فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې وویل اوس دا له طالبانو سره اړه لري چې خپل چلند بدل کړي. اسمت ساروان په دې اړه تفصیل لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي طالبان د کابل په ډیپلوماتیک سیمه کې په موټر بمی برید چې یو امریکایي پوځي هم پکې ووژل شو له حده واوښتل او دا د دې سبب شو چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کمپ ډیوید کې د افغانستان د سولې پلان شوې خبرې لغوه کړي. پامپیو وویل اوس دا په طالبانو پورې تړلې ده چې خپل چلند بدل کړي. خو ده ونه ویل چې آیا له طالبانو سره به خبرې بیا پیل کړي او کنه. مخکې پامپیو ته نږدې کسانو ویلي وو چې نوموړی حاضر نه دی چې له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړي. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وویل هیله لري چې طالبان به پر هغه څه بیا ودرېږي چې له میاشتو میاشتو راهیسې له امریکایانو سره دوی پرې خبرې کوي. د په دې اړه چې امریکا به له طالبانو سره بیا خبرې پیل کړي او کنه وویل موږ سفیر زلمی خلیلزاد بیرته واشنگټن ته رابللی چې په دې غور پیل کړو چې څرنګه وړاندې ګام واخلو. پمپیو دا هم وویل دا به د یو لړ خبرو اترو له لارې حل شي. د هیله لري چې طالبان به د افغانستان له حکومت سره وویني. ولسمشر ترامپ د شنبه په شپه په خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل چې غوښتل یې پرون یک شنبه په کمپ ډیوډ کې د طالبانو له مهمو مشرانو سره وویني. خو د ترامپ په وینا وروسته له هغې چې طالبانو په کابل کې د پنجشنبه د ورځې د برید مسؤلیت واخیست له دې ډلې سره یې لیدنه لغوه کړه. د افغانستان د ولسمشر ویندوی صدیق صدیقی پرون په یوه خبري غونډه کې د سولې په وروستیو هلو ځلو کې د خند پړه پر طالبانو واچوله. ویویل
د افغانستان دولت د با عزته او تلپاتې سولې غوښتونکي او د سولې په تړاو ټولو هلو ځلو ته ژمن دی او د سولې په روانه پروسه کې د رامنځته شوی خند له عمل د افغانانو په وړاندې د طالبانو روانه جګړه او تاوتریخوالی دی.
طالبانو پرون په یو خبر پانه کې وویل چې د خبرو د لغوه کېدو تر ټولو ډیر تاوان به امریکا ته واوړي. دې ډلې همداراز ویلي چې له امریکایانو سره یې په شی فضا کې خبرې روانې وي. خو د ترامپ له اعلانه ښکاره شوه چې امریکایان پر جنگ باور لري مګر طالبان خبرو ته ژمن دي. طالبانو ویلي د موافقې تر لاسلیک مخکې په یوه برید عکس العمل شودل نه د حوصلې او نه هم د کومې تجربې شودنه کوي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پامپیو د کابل د پنجشنبه د ورځې حملې ته په اشاره وایي دا د سولې د خبرو په موده کې لومړنۍ حمله نه وه. د په عین حال کې منلی چې امریکا هم پر طالبانو بریدونو ته دوام ورکړی او یوازې په تیرو لسو ورځو کې تر زر زیات طالبان په جګړه کې وشل شوي دي. طالبانو د پنجشنبه په ورځ په کابل کې پر حملې سربیره د اونۍ په اوږدو کې د کندوز، بغلان او فرا ولایتونو په مرکزونو بریدونه وکړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د یکشنبه په ورځ د امریکا او طالبانو د خبرو د لغوه کېدو په اړه وویل امریکا او طالبان موافقې ته نږدې شوي وو. موږ حقیقي پرمختګ کړی و خو په پای کې طالبان له حده واوښتل. دوی هیره کړه چې امریکا تل د خپلو ګټو دفاع کوي. د زیاته کړه طالبان د یو شمېر ژمنو چې کړي وي په عملي کولو کې پاتې راغلل. له همدې کبله ولسمشر ترامپ وویل چې دا موافقه نه کوي او له هغه چا سره همکاري نشي کولی چې پر خپلو ژمنو درېدای نشي. طالبانو ویلي چې د دوی جګړه به دوام لري او د امریکایانو د سر و مال تاوان به نور هم زیات شي.
بلخوا د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ هغه پریکړه چې له مخې امریکا او طالبانو د سولې خبرې درول شوې د افغانانو له بیلابیلو غبرګونونو سره مخ شوې. جزئیات د رحمت الله افغان په ریپورت کې اورو.
سول خوب است، بهتر است، سول نعمت زندگی است، سول ارمغان خوب میره.
دغه د کابل د وسیدون کې حفیظ غاګ د چې په هیواد کې په سول ټینګار کوي او وایي چې د سول د خبرو درې دل به جګړه وګډه کړي او باید د سول خبرې دوام پیدا کړي.
هر کسی که بین دو انسان ما شما که سول بریم بهترین نعمت خداوندی است. خداوند گفته، پیغمبر گفته که سول ارمغان خوب داره.
د کابل له اوسیدونکو سربیره د کندوز او فرا اوسیدونکو چې په دې وروستیو ورځو کې د طالبانو د سختو جګړو شاهدان دي هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د درېدو په اړه بشلي نظرونه لري. د کندوز اوسیدونکو امان الله د امریکا د اقدام ستایي او زیاتوي چې د رښتینې سولې لپاره باید افغانان او افغان حکومت د سولې په خبرو کې ونډه ولري.
اوس چې دا د ترامپ لخوا لغوه شوی ده په دې هیله چې یو ښکاره او شفاف په برنامه په دې برخه کې رامنځته شي تر څو د افغانستان دولت د افغانستان خلک په دې خبرو کې ښکېلوي. خو موږ دولت نه غواړو چې په قوي ارادې سره د افغانستان امنیت د خلکو امنیت ونیسي تر څو خلکو کولی شي موږ کولی شو چې په دې ټاکنه کې برخه واخلو او خپل ملي ځای وټاکو.
بلخوا د فرا اوسیدونکو عبدالستار چې د جمعې په ورځ د فرا ښار د سختو جګړو شاهد وو متفاوت نظر لري.
د سولې پروسه خو وځنډېدله نو انتخابات هم رارسېدلې دي. وخت یې د تېلې میاشتې پر شپږمه نېټه د انتخاباتو وخت دی. نو زما غوښتنه د هغه افغانان چې قانوني سنې پوره کړې غوښتنه دا ده چې دوی د انتخابات کې ګډون وکړي. له ملاتړ کوونکي نهادونو څخه مې غوښتنه دا ده چې د انتخابات څخه د ملاتړ وکړي او د حکومت څخه مې دا غوښتنه ده چې په شفاف او عادلانه توګه د انتخابات ترسره کړي او د راتلونکي ولسمشر دې وټاکي.
د سولې په اړه د ډونالډ ټرمپ تازه اقدام په ټولنیزو پاڼو کې هم پراخ غبرګونونه راپارولي دي. د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو نظرونه هم په دو برخو تقسیم سوي. ځینې یې د امریکا د ولسمشر اقدام ښه او ځینې یې ځکه ښه نه بولي چې په خبره یې په هیواد کې به جګړې ورسره زیاتې سي چې قربانیان به یې ملکي وګړي وي. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر ستر سلاحکار په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه د دولت اپوزیشن ته لوی درس دی څو زده کړي چې د دولت په محوریت لویو مسایلو ته درناوی وکړي. ښاغلي فضلي همداشان ټینګار کړی چې سوله یوه مجهوله او انتخابات یوه معموله موضوع ده چې له دې وروسته باید ټول انتخاباتو ته کار وکړي. په ورته وخت کې د ملي وفاق ګوند رهبر کڅه هم د ډونالډ ټرمپ پریکړه پر ځای بولي، خو وایي چې حکومت نشي کولای ملامتي پر ګوندونو واچوي.
هم انتخابات مجهول است.
هغه وایي دواړه هم سوله او هم انتخابات مجهول دي. څنګه چې په وار وار مو ویلي وو، افغانان سوله د باندو دروازو تر شا نه غواړي. باید افغانان په خپل برخلیک باندې پوه شي چې په کوم لور روان دي. همداشان انتخابات له سولې ګونګ دي او خلک له سولې زیات انتخاباتو ته اندېښمن دي. د ډونالډ ټرمپ دغه پریکړه چې په ټویټر یې لیکلي د خلکو او سیاسي قشر بېلابېل غبرګونونه له ځان سره لري، خو اوس خلک منتظر دي چې له دې وروسته به د افغان حکومت او په قطر کې د امریکایي او طالبانو پلاوي وروستي اقدامات څه وي او د سولې هغه خبرې چې افغان حکومت ورباندې ټینګار کوي څه ډول تعقیبېږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو وړاندې په دې خبرونه کې د ورکو عزیزانو پروګرام اوړو، همدارنګه د انصاف په لټه مخبري، خو تر هغه مخکې ریپورتونه لرو او همدارنګه لویدیځو رسپانو ته کتنه لرو. راځي اشمل تورمان ته بغوښ شو دا به ترې وورو چې لویدیځو رسپانو د افغانستان په اړه څه ویلي.
اکثر لویدیځو رسنیو د افغانستان د سولې د خبرو د دریدلو په اړه مطالب خپاره کړي دي. ټایم مجلې په خپل یو مطلب کې لیکلي چې ولسمشر ټرمپ د شنبې په ورځ په خپل یو ټویټ کې اعلان وکړ چې نوموړي واشنگټن ته نږدې په ډیوډ کمپ کې خپله یوه پټه لیدنه چې ټاکل شوې وه د طالبانو له مهمو مشرانو سره یې ولري لاغوه کړه او د سولې خبرې ودرولې. مجله وایي چې د ولسمشر دا پیغام حیرانوونکی و، ځکه دا د دې معنا رسوون کړي چې نوموړی چمتو چې پر امریکا د سپتمبر د 11 نیټې د توریسي بریدونو له کلیزې څو ورځې مخکې طالبانو ته هرکلی ووایي. ټایم لیکي چې د دغو ځواکونو په دوام امریکایي ځواکونه افغانستان ته ولاړل، ځکه طالبانو د القاعده شبکې مشرانو ته چې د دغو توریسي حملو مسؤلین و پناه ورکړې وه. ټایم دا هم لیکي چې د افغانستان په جګړه کې په تیرو 13 کلونو کې 2400 امریکایي سرتیري وشل شوی دي. مجله زیاتوي چې د خبرو لغوه کول د ټرمپ د دیش منو خلاف عمل دی چې ویلي ول د افغانستان څخه خپل 13-14 زره پورې سرتیري وباسي او په دغه 13 کلنه جګړه کې د امریکا رول ته به د پای ټکی کیږي. ټایم لیکي چې د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاد طالبانو سره له څو میاشتو خبرو وروسته په دې وروستیو کې وویل چې د امریکا د تر ټولو اوږدې بهرنۍ جګړې د ختمولو لپاره طالبانو سره د یوې هوکړې په درشل کې دی. خو د مجلې په خبره ولسمشر ټرمپ د افغان حکومت او د خپل ملاتړي سناتور لینسی ګراهم په شمول د کانګرس د زینو غړو لخوا له دې عمله تر فشار لاندې و چې په طالبانو اعتماد نه لري او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل مخکې له وخت لري. یو اس ای ټوډی ورځپاڼه لیکلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې طالبانو سره خبرې د اوس لپاره له منځه تللې دي. ورځپاڼه لیکي دا په داسې حال کې چې طالبانو خبرداری ورکړی چې د امریکا لخوا د سولې د خبرو په درولو سره به د امریکایي سرتیرو وژنه زیاته شي. ورځپاڼه سی این این ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو په حواله لیکلي طالبانو هڅه وکړه چې په افغانستان کې په تروریستي بریدونو سره په مذاکراتو کې یو امتیاز خپل کړي. نوموړي ویلي چې د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو په حمله کې چې د یو امریکایي سرتیري په شمول 12 کسان پکې ووژل شول. ولسمشر ټرمپ دې ته اړ کړ چې په ډیوډ کمپ کې د طالبانو له مهمو مشرانو سره خپل پټ لیدل لغوه کړي. پمپیو ویلي دا منطقي نه و چې د طالبانو د دا شان یو بد چلند په وړاندې دوی ته هرکلی وویل شي. ورسپانه لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د غشان ویلي که چیرې طالبان خپل حسن نیت وخی تاوتریخوالی راکم کړي او د القاعده ترهګرو سره خپل اړیکې پرې کړي په هغه صورت کې امکان لري چې ولسمشر ټرمپ له دوی سره خبرې له سره پیل کړي.
په هلمند کې نوی تعلیمي کال په داسې حال کې پیل شوی چې دغلته نامنه لا هم د خلکو د ورځني ژوند د چارو په وړاندې لوی خنډ دی. په لښکرګاه کې د ازادي راډیو خبریال الیاس تائی د نوي تعلیمي کال د پیل په مناسبت دغلته څو ښوونځیو ته ورغلی او دا رپورټ یې راستولی دی.
د نوي تعلیمي کال په دوهمه ورځ د چانجر د علي لیسې د زده کوونکو شمیر نسبت نورو ښوونځیو ته ډیر دی. د لشکرګاه په شمال لویدیځ کې د نادالي ولسوالۍ د دې سیمې د دوو مکتوبونو څخه په یوه کې لا هم امنیتي ځواکونه اوسېږي چې پر بل یوه یې د زده کوونکو شمېر او ځای کموالی بیروبار ډېر کړی دی. د چانجر د ښوونځي مدیر عبدالمنان وایي د نوو زده کوونکو لیکنه به دوام ولري خو دوی تر دې دمه ګڼه نوملیکنه کړې ده چې اکثره یې نجونې دي. عبدالمنان د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که د ښوونکو ودانیو او کتابونو امکانات ورکول سي کولای سي تر هغو ډیر نوي ماشومان جذب کړي چې دوی په پلان کې لري.
موږ د جدید شمول 19 شاګردان ډیر کړي تقریبا زکوري شاګردانو ته شاګر تقریبا د 215 په شاوخوا کې 19 شاګردان یو داسې څه د 500 پر شاوخوا باندې یو د شپېتو پر شاوخوا باندې نو زکوري شاګردان دي چې موږ د نوي تعلیمي کال لپاره جذب جذب یا جدید شمول کړي.
د هلمند په هنه ریاست دامګړې د ټولو ټولګي د کتابونو د مزامینو د کمبود سره مخامخ دی. خاص ډول د وم اتم او نهم ټولګي چې ان د کال په ټولو موده کې زرګون زده کوونکي مخهم نه اړوي. د چانجیر دالی لیسې زده کوونکي وایي که څه هم اداري مسایل منظم دي خو په تیر تعلیمي کال کې د کتابونو او ښوونکو د کمبود له امله درسي بهیر له ستونزو سره مخامخ و. دوی ویریږي که مرکز توجه ونه کړي ساج کال به هم د ورته سرنوشت سره مخامخ سي.
زما نوم صبغت الله دی. زموږ غوښتنې دا دي چې د اوم څخه تر نم سیم په کتابونه لرو دي خاص مشخص کتابونه دي چې موږ ورسره په ستونزه کې دا کتابونه نه لرو او د فزیک استاد او داسې نور استادانو کوم دي چې موږ هغه استادان نه لرو.
زما نوم عبدالکریم دی. هو استادان هم سیم تر اغره نو د کتابو مشکلات ډېر دي سره او بل موږ استادان کني پروش کال هم موږ کې استادان ډېر کم چې موږ فزیک استاد ګرځي کنه درو ګرځي کې
د هلمند پوهنې د ریاست معلومات ښیي چې د نوي تعلیمي کال لپاره ډیر زره نو زده کوونکو نوملیکنه کړې ده. د پوهنې د ریاست ادارې مرستیال محمد ولی سرحدی وایي د معمول سره سم هر کال د نوملیکنې کار دوی میاشتې نور هم دوام لري. ښاغلی سرحدی د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د تازه جذب سو زده کوونکو دپاره کتابونه او کرتاسیا هم د نوي تعلیمي کال په لومړیو میاشت کې ورسیږي.
دا مشکلات به حل سي. کتابونه 15 لک کتابو ته ضرورت و کتابونه انشاءالله ټول زموږ مشکلات رالو فصل کوي. او یو شی دا دی چې د جدید شمول شاګردان لپاره د یونیسف څخه پرون هم قرطاسیه رارسېدلی ده مرکز ولسوالۍ ته تنه جدید شمول اول صنف ته موږ کوشش کوو چې دغه قرطاسیان تر ولسوالۍ پورې ورسو او دغه تاسې به وګورئ په دا نږدو ورځو کې بیا د تعلیمي کال په شروع کې به ستاسو خپل ابتدا شاګردان چې د تشویق په خاطر باندې موږ دا ټول اول صنفو ته د کتاسیان توزیع
په هلمند کې ټول 425 ښوونځي دي چې د پوهنې د ریاست د نوو معلوماتو پر اساس 50 بند او 350 پرانستي دي. د معرف چارواکي وایي کچېری د پوهنې وزارت او یا بل نړیوال اداره د کتابونو او ښوونکو په برخه کې مرسته وکړي دوی او د سیمې خلک چمتو دي تړلې ښوونځي په څو ورځو کې پرانیزي. نو دلته استای د ازادي راډیو هلمند.
دوستان زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوري په کونړ کې ځوانانو یو کمپاین پیل کړی څو خلک دې ته وهڅوي چې خپل ماشومان ښوونځیو ته واستوي څو په ښوونځیو کې زده کړه وکړي. دوی وایي د پوهې په برکت هیواد پرمختګ کولی شي او وګړي به د سوکاله ژوند څښتنان شي. د دې موضوع تفصیل در هولان وري څخه اورو.
په کونړ کې یو شمیر ځوانان او لوستي کسان وایي پوهه او تعلیم د انسانانو ژوند او د هیوادونو حالت بدلوي، انسانان سوکاله کوي او هیوادونه د پرمختګ پر لور رهي کوي. نو ځکه یې کمپاین پیل کړی چې ټول والدین دې ته وهڅوي چې خپل ماشومان ښوونځیو کې داخل کړي. ذبیح الله لاروی او عبدالوارث سیرت وایي
موږ ټول ځوانان کمپاین هم کوو، هڅه هم کوو د فیسبوک له لارې د نورو رسنیو لارې کمپاین پر مخ باندې وړو چې مور او پلار خپل کوچنیان مکتبونو کې داخل کړي. او دغه
غوښتنه مې د ټولو افغانانو او خصوصا نغه پلرونو څخه ده چې په دغه سیمو کې دي باید خپل بچیان ښوونځیو ته ولېږي، ځکه تر څو دغه ګران هیواد له دغه بدمرغۍ او دغه جنګ او ناخوالو څخه خلاص شي.
ځوانان وایي یو شمیر کورنۍ لا اوس هم شته چې ورته د لورګانو او خویندو ښوونځیو ته تګ او درس ویل د شرم کار ښکاري، خو دوی لګیا دي چې ټولو ته د اسلام د مقدس دین او د افغانستان د اساسي قانون په رڼا کې دا پیغام ورسوي چې د علم زده کړه په نر او ښځه فرض او لازمي ده، او که هر څوک خپل او یا هم د نورو ماشومان له زده کړو محروموي نو دا کار د اسلام او د اساسي قانون مخالف دی. دوی وایي په افغانستان کې د روانو شخړو او جګړو د پای ته رسیدو دپاره لازمه ده چې افغانان د علم په ګاڼه سنبال شي.
بدون د تعلیم او تربیې نه زمونږ ګران وطن پرمختګ نشي کولی. که مونږ غواړو چې آینده نسلونه مو په راحت کې وي، جنګونو لړۍ پای ته ورسیږي، یوازنۍ د حل لارې هغه تعلیم او تربیه ده. باید چې خپل بچیو باندې تعلیم او تربیه وکړو تر څو دوی یو روښانه راتلونکی ولري.
دا وطن جنګ جګړو ځپلی دی، یوازنۍ لاره د دغې جنګ او د جګړو نه د وتلو داره چې زمونږ ټول وګړي باید باسواده شي او دا ټولنه د تعلیم په ګاڼه سنبال شي، نو بیا به مونږ د دغه بدبختیو نه خلاصیږو.
د کونړ پوهنې رئیس مجیب الرحمن همدرد د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د علم په عامولو او ښوونځیو کې د ماشومانو داخلولو کار کې لوستي کسان او د کونړ علمي کدرونو ټولنه زیاته همکاري کوي.
معرف په بخش کې ډېر پراخه دی، زمونږ کارونو کې اسانتیا رامنځته کیږي او مونږ ترې مننه کوو.
د یادونه وړ ده چې د کونړ زیاتې سیمې یخې دي او یو شمېر یې ګرمسیره دي، چې په ګرمسیرو سیمو کې تیره ورځ نوی درسي کال پیل شو. په ټول کونړ کې اوس مهال له 1500 زیات ښوونځي موجود دي چې پکې نږدې 200 زره نجونې او هلکان په زده کړو بوخت دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خوست ولایتي شورا غړي او مدني فعالان لومړی درجه ته د دې ولایت د لوړیدو په اړه د افغان ولسمشر د حکم هرکلی کوي، خو غوښتنه کوي چې مرکزي حکومت دې د دې حکم د عملي کېدو لپاره هم اقدامات وکړي. نجیب الله لوخي له په اړه تفصیل لري.
د خوست مدني فعالان او د ولایتي شورا غړي وایي چې دا ولایت په بیلابیلو برخو کې ښه فرصتونه لري او دا حکم به د فرصتونو څخه ګټې اخیستنې ته لاره هواره کړي. مدني فعال فریدالله قربان آزادۍ راډیو ته وویل
په وروستیو کې چې خوست لومړۍ درجې ته ارتقا کړې ده خلک ډیر خوشحاله دي. خوست د فرصتونو له لحاظه ډیر غنی ولایت دی. دلته آب هوا په اقتصادي لحاظ په اجتماعي لحاظ فرصتونه شته، پرمختګونه ډیر په اسانه کېدای شي. خوست غوښتنه د خلکو دا ده دغه امتیازات په وکی ډول را انتقال شي.
په خوست کې ځینې وخت خلک په ادارو نیوکه کوي چې کارونه یې پر وخت نه خلاصیږي. مدني فعال همایون دوست وایي
په اداراتو کې هغه په وخت کارونه نه خلاصیږي، ځکه چې بیروبار زیات وي، خلک زیات وي، مراجعین زیات وي، ډېرې ستونزې خلکو ته جوړې کړې دي. که د دې په درجه په لوړوالي سره د زموږ اداري پرسونل او اداراتو کې دغه کارمندان زیات شي نو دا ستونزې به حل شي.
لیکوال او د نظر خاوند مرجان حسن وایي چې د ولسمشر د دې اقدام هرکلی کوي، خو غوښتنه لري چې د اول درجه امتیازات او تشکیلات ژر خوست ته انتقال شي.
په دې کې شک نشته چې د خوست لومړی درجه کېدل د خوستوالو ډیره پخوانۍ غوښتنه ده. له نیکه بخته ډیر په موقع سره د غوښتنې ته ځواب وویل شو، نو موږ له ولسمشر څخه په دې برخه کې مننه هم کوو او هیله هم لرو چې دغه امتیازات ډیر زر خوست ولایت ته ورکړل شي.
د خوست ولایتي شورا هم په وروستیو کلونو کې د غونډو خبري ناستو او چارواکو سره د کتنو او ملاقاتونو لري. د ځینو نورو بنسټیزو غوښتنو ترڅنګ لومړۍ درجې ته د خوست د لوړېدو غږ اوچت کړی. د یاد شورا یو غړی شکرالله بابکرخیل په خپلو خبرو کې د خلکو غوښتنو ته په کتو وایي خوستوال باید په دې اقدام سره د دې ولایت په امنیتي، اقتصادي او ټولنیزه برخه کې عملا پرمختګونه او مثبت بدلونونه وویني.
خدا که من دی خوست دی خلکو نظرونه تاییدو چی تش پا نم باید خوست ولایت لمره درجه نوی پا هر برخه که باید داغا تشکلات اضافه شی انکشاپی برخه که پسهی برخه که دی پولیسو او دی اردو دی طول مسائلو که باید تشکلات اضافه شی او دانی باید زر تر زر کروشی.
بلوری تا دی خوست ولایت چارواکی وی که دولسمشر دی حکم دی پلی که دو دی تعقیب لپاره منظم پروگرام لری. خوست والی محمد حلیم فیدایی وی دی سیمه ایز ارگانون و دی خپلواک اداره دی اداری واحدون و دی عمومی ریاست لی چارواکو سرپاری که دی او حقوی ورطرار بر کرده چه دولسمشر دا